بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی هیلې ومني د تهران رادیو له مازیګرانه یو ساعت خبرونې سره زلی اسخراوی دي ساسو درنو حضور ته حاضر سویم. نن د پنځشنبه ورځ د 1403 مریض کال د کب جشمنته یعنی د کال ورسته ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشي شلمنته ده چې د روجه د مبارکي میاشي له 19 او په حضرت علی علیه السلام د ضربت له غمیز سره دا غمیزی لکلیز سرا سمون خوری. پا دی مناسبات تازو مر تسلیت و خواه خواجه و منینن با هم دخ پرونی پسر کی دیران افغانستان سیمی و نره تازه خبرونه در توراندی سی لاغا ورسته با هم دا سیاسی تبصیری پا برخه که د نیوی کال پا مناسبات دا اسلامی انقلاب دا مازم ره بر پیغام آوری بیا با پا طولنیزو رسنه که دا دروغ و فاحات و اروند مطلب تا ورسی دا پروگرام پا دوام که با هم دا مولل موحدین حضرت امام علی علیه السلام د شهادت ځانګړي خبرونه درته وړاندې سي. بیا به هم یو لنډ شان مرسی واوري چې په دې سره به موږ د نن ورځې مازګرنۍ یو ساعت خبرونه ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت سو. www.parsoday.hr/ps موږ د پانی درکته او pashtonnewiyat@yahoo.com هم از موږ ایمیل آدرس. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایراندا بهرنۍ چارو وزیر اعلان وکړ چې د ټرمپ د لیک ځواب به ډیر ژر ورکړي. سلور سبا سلور اتیا تنه بندیان له ایران څخه افغانستان ته منتقل سول. دا تورخم دروازه سبا د مسافر و د تګ را تګ پر مخ پرانستل کیږي. روسیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د چمتووالی اعلان کړی. د سوډان په پلازمینې کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ سره نږدې سختې نښتې روانې دي. قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د امریکا د ولسمشر د لیک ځواب ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر چې د نیوي کال په مناسبت د ملي ټلویزیون په پروګرام کې میلمه سوی و وویل د بهرني سیاست چلوونکو په توګه زموږ له خلکو سره دا وعده ده چې د خدمت لپاره له هیڅ ډول هڅو څخه سپما نه وکړو او هیڅ یو فرصت ترلاسه ورنه کړو. هغه زیاته کړه چې موږ د فشار، ګواښ او د بندیزونو د زیاتېدو په حالاتو کې هیڅکله مستقیمه مذاکره نه کوو. په راتلونکو ورځو کې به د له ضروري لارو څخه د ټرمپ د لیک ځواب جوته کړه چې په راتلونکو ورځو کې به له ضروري لارو څخه د ټرمپ د لیک ځواب واستول سي. عراقچی هم دا شان وویل چې د ټرمپ لیک اکثره ګواښ اړخ درلوده، لیکن هغه ادعا کوي چې ځینې فرصتونه هم پکښې وه. موږ به دواړه اړخونه وسنجوو. سلور اتیا تنه بندیان له ایران څخه افغانستان ته منتقل سول. دغه افغان وګړي چې په بیلابیلو جرمونو باندې محکوم سي وو د افغانستان له سرپرست حکومت سره د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي هوکړې له مخې پرون افغانستان ته منتقل سول تر څو د خپل بند پاتې موده په خپل هیواد کې تیر کړي. افغانستان ته د دغو بندیانو د ورسپارلو مراسم د ایران د اسلامي جمهوریت د دې د وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو د مرستیال اسکر جلالیان په حضور سره او همداشان د افغانستان سرپرست سفیر د سیستان او بلوچستان د محبسون د ادارې مشر د بهرنیو وګړو د چارو مدیر د زابل لوی څارنوال او د هیرمند د ولسوال په حضور کې تر سرسول جلالیان خبریالان ته ویل چې افغان بندیان افغانستان لوري ته تسلیم سول چې د بند پاتې موده په خپل هیواد کې تیر کړي. اکثره دا بندیان د مخدره موادو په تور نیول سی وو. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی مخلص احمد خبریالان ته ویلي چې د جمعې پر ورځ به مسافر او ناروغان د تورخم له لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د جمعې پر ورځ به پاکستاني لوري د مسافرینو د تګ راتګ په مخه خپل سیستمونه فعالوي او دغه دروازه له هغې وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره به پرانیستل سي. په همدې حال کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر ملا عبدالجبار حکمت رسنیو ته په استولی پیغام کې ویلي چې د دروازو له خلاصون وړاندې د دواړو لورو مسؤلینو خبرې وکړې او د دروازو پر خلاصېدو یې هوکړې وکړه. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه او وویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تایسات جوړوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ایدیا رد کړه او وویل چې د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تایسات جوړې سوي. د دواړو وطنو د سازو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې په سوداګریزو توکو بار لارۍ له دې لارې وروسته له 15 ورځو څخه تیر سول. روسیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د منځګړی توب لپاره د چمتووالی اعلان کړی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجو له زیاتېدو سره سم په پاکستان کې د روسیې سفیر وویل چې مسکو چمتو دی د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د هوارولو په موخه منځګړی توب وکړي. د تسنیم له راپور سره سم په اسلام آباد کې د روسیې سفیر آلبرټ خورف اعلان وکړ چې دغه منځګړیتوب د مسکو او فارمټ تر عنوان لاندې د ونډې په چوکاټ کې ترسره کېدای سي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د لانجو زیاتېدو ته په کتو سره که دواړه لوري وغواړي نو روسیه به د دوی د پخلاین لپاره اقدام وکړي. د روسیې سفیر ریانوستی خبری آژانس ته وویل چې دا مسله د پاکستان او طالبانو پورې اړونده ده، خو د دوی پخلاینه د روسیې په ګټه ده ځکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغېدا به په سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د افغانستان د برښنا شرکت خبر ورکړی چې دغه شرکت د اجرایی رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی. د افغانستان برښنا شرکت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه پلاوی د سولې او اعتماد په نړیوالي غونډه کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته سفر کړی. د خبر پاڼې له مخې په دې غونډه کې د سلې واتونو استازی د سیمه ییز اقتصاد د ودې وسپنې پټلۍ انرژي او غازو د انتقال په اړه خبري اترې کوي. برښنا شرکت زیاته کړي چې دغه سفر په لړ کې به افغانستان ته د انرژي د انتقال او د انرژي سیستمونو د پیاوړتیا په اړه ځانګړي خبري اترې وسی. عبدالباری عمر څومیاشتې مخکې هم د یو پلاوی په مشرۍ له ترکمنستان سره د برق د لیږد قرارداد غځولو په موخه اشقابات ته تللی و. بل خبر دا چې د سودان په پلازمینه کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ سره نږدې سختې نښتې روانې دي. د نالا راپور سره سم تیره شپه د سودان په پلازمینه خارتوم ښار کې د چټک غبرګون په ځواکونو باندې د سودان د پوځ د شپنی عملیات له پیلېدو وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ سره نږدې د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې سوي دي. د سودان پوځ ویلي چې د دوی ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته اتلونکې لارې نیولي او د چټک غبرګون د ځواکونو قطارونه یې له منځه وړي دي. د نشاتو دغه نوې څپه ورسره لاغه پیل شوه چې د زغروالو ځواکونو قومندان جنرال نصرالدین عبدالفتح د چټک غبرګون د ځواکونو د لمنځه وړلو لپاره د ورستي عملیات د پیلېدو اعلان وکړ. د سودان کورنۍ جګړه په 2023 میلادي کال کې د چټک غبرګون د ځواکونو قومندان محمد حمدان دقلوم مشهور په حمیدتی او د سودان د پوځ ترمنځ پیل شوه چې تر اوسه د دې جګړې د هوارولو لپاره د نړیوالو او د منځګړی توبه هلی ځلی بریالی سوي نه دي. د اردوغان د اصلي ټاکنیز سیال نیول کېدو وروسته په ترکیه کې د اعتراضاتو زیاتېده. سره لدی چې په ترکیه کې پولیسو د امنیتي تابعو په زیاتولو سره له ولسي اعتراضاتو سره د مقابلې هڅه کړې، لیکن اوس د خلکو د مظاهراتو لمن له استانبول څخه د ترکیه ګوټ ګوټ ته ورغځېدلې ده. دغه اعتراضات د پولیسو له لوري د امامغلو د نیول کېدو نه وروسته پیل شوي دي. د استانبول ښاروال اکرم امامغلو چې په راتلونکو ټاکنو کې د اردوغان اصلي سیال بلل کېږي، د اداري فساد او ترورزم په تور نیول شوی. امامغلو وروسته له هغه ونیول شول چې په رسنیو کې له اردوغان سره په ټاکنیزو سیالیو کې د نومان کېدو لپاره د خپلې فیصلې په اړه اعلان وکړ. دینا ما سیوا پلسکونه زره نور کسان هم بخشنه غواړم. دینا ما سیوا پلسکونه نور کسان هم چې پکښې سوداګران، خبریالان، سیاستوالان او نور وتلي شخصیتونه شامل دي، د پولیسو له لوري نیول سوي. د ترکیه د عدلیې وزیر یلماز تونج رسنیو ته ویلي چې د فساد او ترورزم پورې د اړوندو څیرنو په پایله کې د امامغلو په شمول 16 تنه نیول سوي، خو د حکومت اپوزیسیون د اقدام سیاسي موخو لپاره بولي. د ترکیه حکومت په استانبول کې په مظاهراتو باندې پابندي لګولې، خو سره له دې په لسګونو زر کسانو سړکونو ته په وتلو سره د غوسې اظهار کړي. دمپګړي دغه دغو مظاهراتو لمنه د غازي انتاب ښار، ترابزون ښار او ازمیر ته هم غځېدلې ده. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې د سیاسی تبصره په برخه کې به تاسو ته د اسلامی انقلاب د معظم رهبر پیغام وړاندې کړو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د 1404 لمریز کال د پیلېدو په مناسبت کې د پیغام په صادرولو سره دغه کال ته د تولید لپاره د پانګونې نوم ورکړی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نوی کال په مناسبت په خپل پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د نوی کال ورځ د قدر له مبارکې شپې او د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام د شهادت له کلیز سره سمون خوړلي هیله څرګنده کړه چې قدر د شپو په برکت سره د متقیانو مولا د ایران په معزز ولس او په ټولو باندې نظر وکړي. هغوی د 1403 لمریز کال یې د مختلفو پرله پسې پیښو سره مله او د 1408 لسیز سره ورته وبلله چې پکښې خلک له زیاتو سختیو او کړاوونو سره مخ شول. معظم رهبر وفرمایل د سوریه په پلازمینې دمشق کې د یو شمیر ایراني سلاحکارانو شهادت، د ایران د ولس د محبوب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی شهادت، لاغه وروسته په تهران او لبنان کې ترخې پیښې چې په ترڅ کې د ایران ولس او اسلامي امت خپل ارزښتناک شخصیتونه له لاسه ورکړ، د دې کال له ځینو ترخو پیښو څخه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د 1403 لمریز کال په دوهمه نیمایي کې اقتصادي ستونزو زیاتوالي او فشارونو ته په اشاره سره جوته کړه. د دغو ستونزو په وړاندې یوه حیرانوونکې او لویه ښکارنده څرګنده سوې، یعنی د ایران د ولس معنوي روحیه او د ارادې ځواک او یووالی، چې لومړی یې ځان د ولسمشر په نشتون کې د هغه د جنازې په پرتمینې مراسمو کې په پراخ حضور او شعارونو سره څرګند سو، چې وښودله دومره لوی مصیبت هم د ایران په ولس کې د کمزورتیا احساس نسی رامنځته کولای. هغوی د قانون له مخې په ټاکل سوي مالویش کې د ټاکنو ترسره کېده او د ولسمشر په ټاکلو او دولت جوړولو سره له مدیریتي تشې او لالهاندۍ څخه د هیواد ایستل د ایرانیانو د معنوي ځواک او د لوړې روحیې بله ځلوه وبلله، او وویل د لبنان او د فلسطین د خلکو له ستونزو سره په مقابله کې د ایران ولس په حوصله سره په لبنان او فلسطین کې خپلو دیني خویندو او وړونو ته د ولسي مرستو لوی سیلابونه واصل. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د مقاومت له جبهې سره د خلکو مرسته په تیره بیا د ایراني میرمن له لوري د زر و زیور ډالۍ کولو حیرانوونکې پیښه او د هیواد په تاریخ کې تلپاته وبلله. بخښنه غواړم، تلپات او بلل او د یو زور سلور سو دریم المریس کال ته په اشاره سره چې د خلکو په ګډون سره د تولید د ودی کال نومول سوی وو و فرمایل تیر کال کې د حکومت خلکو او خصوصي سکتور له هلو ځلو سربیره د ځینو پیښو د عمله د ټاکل سوي شعار مخې بشپړه نسوي. په دې خاطر دا سږ کال شعار هم اقتصاد پورې اړوند دی او پانګونې باندې څار کوي، ځکه چې د تولید وده او د خلکو د اقتصادي ستونزو لیرې کېدا په تولید کې له پانګونې سره تړلې ده. هغه حضرت هم یادونه وکړه چې د تولید په وړاندې د خنډونو لیرې کول د حکومت او په تولید کې د لویو وړوکو پانګو ښودل د خلکو دنده ده. په دې ډول سره پانګې به نور د اسعار او زر په لوري لاړ نه سي. په دې برخه کې مرکزي بانک او حکومت کارنده رول لري. امام خامنهای د خپلو ویناو په پای کې په غزې باندې د سیونیستي رژیم د یرغل بیا پیلېدا ستر ناورین او جنایت بللی او په ټینګار سره ویلي چې دا مسله د اسلامي امت مسله ده. په دې خاطر باید ټول امت د خپلو اختلافاتو په څنګ ته کولو سره په وحدت سره او په یو مټی توګه د دغو جنایتو په وړاندې ودرېږي. همدارنګه د نړۍ آزاد خلک من جمله په اروپا او امریکا کې هم باید له دغه خاینانه اقدام او ناورین سره په مبارزې سره د ماشومانو د بیا وجلې او د خلکو د کورونو او د بېځایسي او د وژلو مخنیوی وکړي. دا و د نن ورځې سیاست تفصیله. درمنو اوریدونکو د پروګرام لا دوام سره تاسو په خدمت کې www.parsoday.tires/pieces مرته پانی درکته. همدارنګ pashtonnahniwi@yahoo.com هم زموږ ایمیل آدرس دی. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي. اوس هم پام وکړئ په ټولنیزو رسنیو کې د دروغ او افهاتو ترنوان لاندې یو مطلب ده.
د ټولنیزو رسنیو دروغجنې ادعاګانې ډېرې ساتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ټولنیزې شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجنې ادعاګانې تر عنوان لاندې د ځانګړو پروګرامونو څخه به لومړۍ برخې میټا سره به پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د پام او توجه وړ مو وګرځي.
بیرو قدر من اوریدونکو په څو پروګرامونو کې به د مینځپانګې یا محتوا د تعدیل په برخه کې د ټولنیزو شبکو دوه ګونه سیاستونه او معیارونه وڅېړو او د دې دوه اړخیزه چلندونو مثالونه به هم درته وړاندې کړو. ټولنیزې رسنۍ په لومړیو کې د شخصي تجربو د شریکولو او ارتباط ټینګولو لپاره د یوه پلیټفارم په توګه پلان شوي وي، خو ورو ورو د وخت په تېرېدا سره دا د خبرونو تحلیلونو سیاسي ټولنیزو نظرونو خپرولو لپاره وسیلو ته په ودې بدل شوې. د دې ډول عمل شو چې د پلیټفارمونو په وروستیو کلونو کې د سیاسي او ټولنیزو پریکړو په لارښود کې مهم رول ولوبوي. د ټولنیزو رسنیو په قدرت ترلاسه کولو سره په دې پلیټفارمونو کې د مینځپانګې مدیریت خورا حساس او حیاتي مسله ګرځېدلې ده. دا شرکتونه ادا کوي چې دوی یوازې د تاوتریخوالي مینځپانګې غلط معلوماتو او جعلي خبرونو له خپرېدا سره د مبارزې لپاره د محتوا په تعدیل کې لاس پورې کوي، خو شواهد بل څه وایي. څېړونکي د اسنادو له مخې وایي چې ډېری دا پالیسۍ په عمل کې د سانسور او د ځینو نظرونو محدودیت لامل کیږي. د دې مسئلې یوه روښانه بېلګه د میټا شرکت دی چې په ډېرو مواردونو کې د مختلفو مسئلو په اړه د محتوا په معاملې کې دوه ګونی معیارونه لري. د فلسطین د غزې په ترانګه د صهیونیست رژیم د یرغل او یا د روسیې او د اوکراین ترمنځ د جنگ په څیر د مسئلو په اړه محتوا د لرې کولو، سانسور کولو او محدودولو په برخه کې د میټا اقدامات په ښکاره ډول څرګندوي چې د میټا د محتوا معیارونه د لویدیځو هیوادونو او د هغوی د متحدینو د سیاسي او اقتصادي ګټو په لټ کې دي، نه دا چې د عدالت پر بنسټ او اصولو پر اساس. لا بلې خوا دا شرکت د لویدیځو هیوادونو له انتقادي یا مخالف نظرونو سره د محتوا په چوکاټ کې چلند کوي چې دا د محتوا یو ډول دیکتاتوري حسابیږي چې د بیان د ازادۍ د ادا شوي اصولو د پردې تر شا پټ دی.
یوه له هغو موضوعاتو چې د الاقصی طوفان له عملیاتو او د غزې په ترانګ کې د صهیونیست رژیم له حملې وروسته د کاروونکو لخوا په پراخه کچه اعتراضونه او نیوکې شوي د میټا د نیواکرو د اقداماتو په اړه د محتوا له لارې چلند دی. ډیرو کاروونکو په ځلونو ویلي دي چې د فلسطین په خلکو د صهیونیست رژیم د ظلمونو په هکله د هغوی پوسټونه حذف شوي او یا هم محدود شوي دي. حتی د دې مسلې په اړه د محتوا د خپرولو له امله د فلسطین د مینوالو ځینې کاروونکي حسابونه بند شوي دي. بېلابېل رپورټونه ښیي چې میټا په ځینو مواردو کې د صهیونیست رژیم یا د هغه د ملاتړو تر فشار لاندې په صهیونیستانو باندې نیوکې کوونکي مواد لري کړی. د بی بی سی ویبپاڼې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 6 نیټه د الاقصی د طوفان له عملیاتو 14 ورځې وروسته په یو راپور کې اعلان وکړ چې د انسټاګرام ځینو کاروونکو ویلي چې د دوی اکاونټونه د فلسطینیانو په ملاتړ د منځپانګې خپرولو له کبله سیوري بند شوي دي. د سیوری منل شوي محدودیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله چې د پلیټفارم مداخله سره پوسټونه د لیدونکو په فیډ کې نه ښکاري او بلاک شوي منځپانګې ته لاسرسی د نورو امکان لپاره برابره نه وي. د فلسطین مدافع کاروونکو دا هم راپور ورکړی چې د دوی کیسې او پوسټونه د نورو په پرتله لږ نظرونه ترلاسه کړي او د دوی حسابونه د لټون له لارې په اسانۍ سره نشي موندل کېدلی. په ورته وخت کې د میټا شرکت ادعا کوي چې د سافټویر ستونزې په کیسې اغیزه کړي. مخکې میټا د فلسطین پلوه میانسپانګې په ځلونو تورونه تورنه شوې وه او د 2021 میلادي کال په می میاشت کې د بشري حقوقو د څار غیر انتفاعي سازمان دغه شرکت د صهیونیستانو د کړنو په تړاو د ویډیوګانو، انځورونو او تبصرو په حذفولو تورن کړ. سربیره پر دې غیر انتفاعي سازمان د ټولنیز مسؤلیت لپاره سوداګرۍ د سپتمبر په 2022 کې په یو راپور کې ادعا وکړه چې د میټا اقداماتو د بیان د ازادۍ، د غونډو ازادۍ، سیاسي ګډون او د فلسطینی کاروونکو په وړاندې غیر تبعیض باندې ناوړه اغیزه کړې ده. د دې کاروونکو وړتیا باید د معلوماتو شریکولو او د دوی د تجربو په اړه د ځان احساس اغیزه کوي.
پاګوردونکو د امریکا د میټا شرکت لخوا د محتوا محدودول او باس خورا پراخ دی. د مثال په توګه د شهید کلمې کارول د کلونو لپاره په میټا پلیټفارمونو کې منع شوی دی چې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونو فیسبوک، انسټاګرام د منځپانګې لرې کولو او ځنډولو لامل شوی دی. په نهایت کې د مارچ په 2023 میلادي کال کې میټا بورډ اعلان وکړ چې د شهید کلمې کارولو باندې د پلیټفارم بندیز د میلیونونو کاروونکو سره لنډه کړې ده او له شرکت څخه یې وغوښتل چې دا بندیز پای ته ورسوي. ډیر مثالونه ښایي چې میټا په خپلو پلیټفارمونو کې خپره شوې مینځپانګې دره کولو کې دوه ګونې معیار او سلیقې تعقیبوي. میټا شرکت ادا کوي چې دا د نړیوالې ټولنې د ساتلو او د کرکې او خطرناکو مینځپانګو د خپرېدا مخنیوي لپاره محتوا تحلیل کوي، خو په عمل کې د دې پالیسیو پلي کول د دې شرکت په سیاسي او اقتصادي ګټو پورې تړلي دي. له همدې عمله په ډاډ سره ویلی شو چې د بیان د ازادۍ شعار د دوی د ناروا سیاسي هدفونو لپاره یو تش په نامه شعار دی. اوس یوازې هغه خلک کولی شي په دې پلیټفارمونو کې پوسټ ورکړي څوک چې یا د میټا شرکت افکارو سره سم یا هغه رجحان تعقیب کړي چې انسټاګرام یې له خپلو محصولاتو سره په ژیړ مجلو بدل کړي. د 2018 میلادي کال په پیل کې مایکل وینسنټ هایډن د سی ای او د امریکا د ملي امنیت ادارې په خوانی مشر د ټولنیزو شبکو او د دوی د استخباراتي ځواک په اړه په زړه پورې حقایق څرګند کړل. هغه په انګلستان کې په یو غونډې کې وویل ولې خلک په هغو شرکتونو باور کوي چې ټولنیزې شبکې چمتو کوي، ولې دوی د دومره په ساده توب سره مثلا په مارک زوکربرګ او فیسبوک د امریکا د ملي امنیت له ادارې ډیر باور لري. تاسو خلک یوازې د حکومت په وړاندې ستاسو د محرمیت ساتلو لپاره عادت شوي یاست، خو د معلوماتو او محرمیت د څارنې بڼه نن ورځې توپیر لري. مونږ یو ډول کلتوري سمون سره مخامخ یو. د یوویشتمې میلادي پیړۍ د محرمیت مفهوم سره سم نن ورځ مارک زوکربرګ شاید زموږ د حکومت یا ستاسو په پرتله د خلکو په محرمیت ډیر نفوذ ولري. دلیل دا دی چې مونږ د کاروونکو په توګه د فیسبوک غوښتنلیکونو اداره کولو مقرراتو لخوا محاصره شوي یو.
په 2019 میلادي کال کې یورونیوز د ایډوارډ جوزف سنودن د سرلیک په توګه حواله کړه چې فیسبوک یو اطلاعاتي شرکت بدل شوی دی. د سنودن څرګندونو په حقیقت کې دوه کاله مخکې د هیډن خبرې تایید کړې او په یو ډول یې بشپړې کړې. سنودن زیاته کړې فیسبوک د دې ټولنیزې شبکې د میلیونونو غړیو د شخصي معلوماتو له پلور ډېرې پیسې ګټي او د معلوماتو دا پلور ستاسو له هیلو او وړاندوینو ډیر دی. درې کاله وړاندې امریکایي رسنیو هم لیکلي وو چې د امریکا فدرالي ادارې د یو دیرش کلن قانون په کارولو سره کولی شي په پټه توګه د واټساپ پیغام رسولو کارونکي پرته له کوم وضاحت یا مشخص دلیل وړاندې کړي. کارپوهانو رسنیو ته ویلي که څه هم په ډیرو مواردو کې د کارونکو د شخصي معلوماتو څارنه د نشه یي زو توکو او یا جنایي مسایلو په پلمه ترسره کیږي، خو د شواهدو له مخې دا ناڅرګنده جاسوسي ده. له زیاتو شواهدو سره سره اوس په دې کې هیڅ شک نشته چې ټولنیزې شبکې د امریکا له حکومت او صهیونیست رژیم سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اپوزیسیون د غږونو د خاموشولو لپاره ملګرتیا کوي. د مثال په توګه د ایراني شاریزو چارواکو او بنسټونو ډیر اصلي کارونکي حسابونه په ټولنیزو چینلونو کې د ساده دلایلو له امله بند شوي، په شمول د اسلامي جمهوریت د دریځونو څرګندول په داسې حال کې چې جعلي حسابونه په سوریه، عراق او غزه کې د ماشومانو د ډلهیزې وژنې دفاع کوي. دوی په آزاده توګه خپلو غیر انساني کړنو ته دوام ورکوي. د مثال په توګه په انسټاګرام کې د فلسطین د عدالت لپاره د کولمبیا مؤسسینو پاڼه په دې ورستیو کې تړل شوې وه. د مؤسسینو د ډلې ویان چې د غزې د پیوستون کمپ په تنظیمولو کې مرسته کړې ده او په غزه کې د صهیونیستي جګړې د پای ته رسولو لپاره یو نړیوال خوځښ رامنځته کړی، وایي چې اکاونټ یې له یو لک شل زره ډیر پیروان لري، خو د انسټاګرام لخوا بند شوی. بل قضیه د میټا اقدام دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ته د خدماتو مخه ونیوله او د تیل فبروري په میاشت کې د دې شرکت په دوه پلیټ فارمونو کې د هغو حسابونه بند کړل. دغه اقدام د فلسطین له مظلومو خلکو سره د حقایقو او اخلاقي ملاتړ په خاطر د یوې بیانیې په خپرولو په مقصد و. د خامنهی ډاټ آی آر د انسټاګرام پاڼه چې له 15 میلیونه ډیر پیروان لري بلاک شوې. په دې ټولنیزه شبکه کې د هغو پاڼه په انګلیسي ژبه له 200 زرو زیاتو کاروونکي تعقیب کړي چې هغه هم بنده شوې ده. دا قضیه یوازې د بیان د ازادۍ د زرګونو سرغړونو مثالونه دي چې او دا ښیي چې د بیان د ازادۍ په اړه د لویدیز بیانونه اکثرا د ځینو سیاسي ګروهانو د تپلو او پراختیا هڅه کوي او هیڅکله د فکر رښتینی بیان نه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د میټا مدیرانه په ټولو ښکاره او پټو کړنو سربیره د حساس یا مهمې محتوا محدودولو تنظیمولو کې د دې شرکت کړنې په ځانګړې توګه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په دغو پلیټفارمونو کې د کاروونکو باور کمزوری کړی دی. د کارپوهانو په وینا هغه څه چې میټا شرکت یې کوي د محتوا له تعدیل ډیر دی. دا شرکت په یو څه ډول نړیوال داستانونه جوړوي. یو داستان یې چې ځینې غړي غږونه یې په سیوري کې خاموش پاتې کیږي او دې منځپانګې دیکتاتورۍ نه یوازې د کارونکو د بیان ازادۍ ته ګواښ دی، بلکې په اوږدمهال کې دا کولی شي د حقایقو د تحریف او د حساسو نړیوالو مسالو په اړه د نړۍ لید بدل کړي. له همدې کبله د دنیا په ګوټ ګوټ کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ د ناسمو اداګانو په اړه وضاحت یو اړین او مسؤلانه عمل دی.
ریسټمنو اړیدونکو، ټولنیز شبکې او د بیان د ازادۍ دروغجنې د غانې ترنبان لاندې د غنننې پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د تاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
د متکیانو د مولا شهادت.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د روژې د میاشتې 28 نیټه د متقیانو د مولا حضرت امام علی علیه السلام د شهادت له تلین سره سمون خوري. تاسو ته په دې اړه تسلیت وړاندې کوو او په دې پروګرام کې هڅه کوو دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې څه شی سبب شو چې د اسلام د پیغمبر له تاییداتو سره سره یو شمیر په ظاهرا مسلمانو کسانو حضرت امام علی شهید کړ. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
په هغه شپه ستوري په اسمان کې ځلیدل او په غمجنو سترګو یې کوفې ته کتل. سپوږمۍ د ناځوان مردی له شرمه مخ په وریځو کې پټ کړی و. د اسمان غریو چې خلاص شو، ځمکې په خپل حال وژړل. نه یوازې امت یتیم شوی وو، بلکې انسان د ابلیس په وړاندې د خپل ویاړ او ګټات سند ورک کړی وو. د کوفې له درو دیواره د غم ژړا اورېدل کېده او په هر ځای کې حیرانتیا خپره وه. اندېښنو د شیبو او وختونو په تل کې څپې وهلې. غوږونو چې د قتل امیر المؤمنین غږ یې اورېدلی و، بدنونو د ودرېدو توان نه درلود. حیرانه او لالهانده و او په دې خبر یې باور نه کېده. همهغه خلک چې امیر او امام یې په ځلونو له بې وفایۍ او لوز ماتولو او کمزور ژمنې په باب شکایت کړی و، همهغه خلک چې د هغوی له لاسه یې فریاد کړی و، ای خدایا دوی له ما ستړي شوي او زه له دوی، دوی له ما ستومانه شوي او زه ترې زړه ماتې، نو ماته تر دوی ښه ملګری راکړې او پر دوی تر ما بد وګماري. هو، همدغه خلک اوس سخت خپه او غمجن دي او پوهیږي چې بې علی د ورځو تیرول داسې دي لکه انسانیت چې د مرگ تور تم ورځې تیروي.
علی د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو یو کامل او جامع انسان دی. هغه یو عادل چارواک دی، شپارونونکی عابد دی، ژور فکر حکیم، په محراب کې د خدای په درکې ګریان، د جنگ په میدان کې خروشان، میړنی بے پروا، د نړۍ زړه او مهربان سرپرست. هغه لایق او خيار کومندان، توانا استاد، بے ساری خطیب، اخیار قاضی او بی مثال ادیب دی. لهر لوری چې علی ته وګورو د یو بشری فضیلت حیرانوونکی سمبول دی چې لیدونکی د هر دین او آیین چې بی د هغه ستایلو ته اړ باسي. د انګلستان لوی فیلسوف کارلایل وایي، موږ بل څه نشو کولای مګر دا چې له علی سره مینه وکړو او ورسره محبت وکاندو، ځکه چې هغه ډول لوی ځوان مرد دی او د ډیر لوی نفس خاوند. د زمیر له سرچینې خیر او نیکی خوتې ده، له زړه یې د شور او حماسې لمبې اوچتې دي. تر زمریو زیات میړنی وو، خو میړانه یې له لطف او مهربانی او د زړه له نړیوالې سره یو ځای وه. په کوفې کې ووژل شو، خپل ډیر عدل وواژه. له مرګ مخکې یې د خپل قاتل په عقله وویل، که ژوندی پاتې شوم په خپله پوهیږم چې له وهونکي سره څه وکړم، او که مړ شوم کار ستاسو په لاس کې دی. که قصاص مو غوښته، یوازې یو گزار پرې وکړئ، او که معاف مو کړ، دا تقوا ته زیاته نږدې ده.
اوس د کابو څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته نړۍ هم هغه شان د هغه لوی انسان په غم غمجنه ده چې ورسره ژوند د نړۍ د ټولو پتیالیو انسانانو د زړه ارمان دی. هغه کس چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یې په حق له وفرمایل، علی ړومبی کس دی چې په ما یې ایمان راوړ، او ړومبی کس دی چې سبا د قیامت په ورځ به له ما سره روغبړ کوي. هغه صدیق اکبر او د حق او باطل ترمنځ فاروق، یعنی فرق کوونکی، او د مؤمنانو امیر دی. د حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شهادت د بشر په تاریخ کې یو ډیره دردناکه غمیزه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې د مسلمانانو او شیعیانو بلکې د ټولو حق طلب زړونو عدالت غواړو او د اخلاقي فضایلو د لټونکو لپاره یو خواږه استوره ده. له همدې امله ده چې پاک زړونه د هغه د مظلومانه شهادت په غم ویرجن دي. امام علی د عبادت په محراب کې د داسې کس په زهرجنې تورې ووژل شه چې ځان ته مسلمان وایه، په داسې حال کې چې پیغمبر اکرم یې په حق له فرمایلی وو، اے علی، ایمان ستا په خټه کې دی او ستا له غوښې او هډونو سره اخلی دی، لکه څنګه چې زما له هډونو او وینې سره اخلی دی. نن هم د حضرت امام علی علیه السلام د نازوان مردانه شهادت په اړه دا پوښتنه مطرح ده چې آخر ولې شهید کړی شه.
یو ډیر ښه متفکر چې په دې اړه یې فکر کړی استاد شهید مرتضی مطهری دی. شهید مطهری وایي، یو دا پوښتنه ده چې علی چا ووژه او بله دا چې علی څه شی ووژه. که ووایو چې علی چا ووژه نو معلومه ده چې عبدالرحمن ابن ملجم، خو که ووایو چې څه ووژه نو ځواب یې دا دی چې د هغه وخت د خلکو وچو مازخو او تهجد. فکری جمود د اسلامي ټولنې او تفکر لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د شهید مطهری له نظره خوارج او د علي قاتلان د دغه لوی خطر مستحق دی. د خوارجو د ژوند او روحیې د شتون نښې همیشه موجودې وي، لکه څنګه چې نن سبا هم په اسلامي نړۍ کې د خارجي توپ روحیه لیدل کیږي. د جمود او د خارجي توپ د روحیه مطلب څه دی؟ نښې کومې دي؟ بیلګې کومې دي؟ او ولی تر دې حد خطرناک دی او همیشه باید د هغه په باره کې فکر وکړی شي.
د شهید مرتضی مطهری له نظره جمود، وچ تفکر او تهجر یا وچ تقدس هغه څه و چې د عبادت په محراب کې د امام علی علیه السلام د ترور په شان لویه غمیزه رامنځته کړه، او دا هم هغه خطر دی چې همیشه بشری ټولنه ګواښي. تعقل او تدجن د کمال یا خوشبختی په لور د الوت لپاره دوه لوی وزرې دي. په دوی کې په یوه وزرې هم په یوازې سر الوت نشي کېدلی. ابن ابل حدید وایي، که تاسو پوهېدل غواړئ چې جمود او جهالت څه دی، نو دې ټکي ته پام وکړئ چې د علي قاتلانو چې کله فیصله وکړه چې دغه کار وکړي، نو قصدن او مخصوصاً یې د روژې د نولسمې شپه انتخاب کړه. وی ویل، موږ غواړو د خدای عبادت وکړو، او له دې امله چې د خیر کار کول غواړو، نو دا کار باید د قدر په یوې شپې وکړو چې ډیر ثواب وګټو. د حضرت علی علیه السلام قاتلان هغه بیدینه کسان و چې دینی ظواهرو ته د ډیر زیات پام په وجه حتی د لوی گناه کوونکی انسان هم کافر ګاڼه، او دا هغه شی دی چې په ټول کې د هغوی روحیه خطرناکه بلکې وحشتناکه کړه. دا سخکاری هغه څه چې نن سبا له پیړیو پیړیو وروسته یو ځل بیا اسلامي نړۍ ته ورپېښ شوی، بیا هم دا هم هغه تفکر او نظر دی چې د حضرت امام علی علیه السلام د قتل سبب شو. خایبو ویل شو تکفیریان چې د وهابیت له منحرف فرقې راټوکېدلي، د هم هغه خوارجو نوې بڼه ده چې نن په چټي پلمو سره د نړۍ مسلمانان هم شیعه او هم سنی کافر ګڼي، او لاسونه یې د اسلامي امت په وینو ککړ کړي دي.
شهید مطهری په خپل جاذبه او دافع علی کتاب کې د خوارجو د تفکر د نخو نښانو په بیان کې داسې وایي، خوارجو د مبارزه او سرشندن روحیه درلودله او د خپل عقیده او نظریاتو په لار کې سخت کوشش کاوه او عبادت گزار خلک وو چې د شپې به یې عبادتونه کول او له دنیا او د هغې له مظاهر سره یې مینه نه درلودله، خو جاهل او ناپوه خلک وو او د جهالت او ناپوهۍ له امله په حقایقو نه پوهېدل او هغه به یې غلط تفسیرول. همداراز تنگ نظره او لنډ فکره کسان وو. اسلام او مسلمانان یې د خپلو محدودو افکارو په چوکاټ کې محصور کړي وو او ادعا یې کوله چې ټول خلک یا غلط پوهېږي یا بیخي نه پوهېږي او ټول دوژخیان دي. د دغه شان تفکر را پیدا کېدل په دین په پوهېدلو کې له تعلقه د لیرېوالي نتیجه ده او د ټولنې لپاره چې کومې پایلې لري ډېرې خطرناکې دي.
حضرت علی علیہ السلام خوارجو ته په خطاب کې وفرمایل، بے شک چې تاسو تر ټولو بد خلک یې، تاسو هغه غشی یې چې د شیطان په لاس کې دي او د خپلو نخو د وشتلو لپاره یې کاروي او ستاسو په وسیله خلک په حیرت او گمراهی او شک کې اچوي. خوارج د قدرت د خاوندانو په لاس کې په یوې وسیلې بدل شول. په بل وینا، د دغه شان وګړو او ډلو د جهالت خطر زیاتره له دې عمله دی چې د دسیسګرانو ګوډاګي جوړیږي او د اسلام د لوړو مصلحتونو او فائدو د لارې خنډ ګرځي. دوی د هغوی د لاس یو اوزار او د هغوی د لیندو غشی دي. کومو کسانو چې د حضرت علی علیه السلام عدالت او صداقت نشو زغملی او هغو کسانو چې د امام علی علیه السلام په وجه لاسونه له مال او طاقته لنډ شوي وو، هغوی د هغه حضرت د شهیدولو لپاره له خوارجو ډیره استفاده وکړه او خپل مقصد ته ورسیدل. په زړه پورې ده چې د خارجي توپ تفکر نن سبا هم همدغه نتیجې لري. تکفیریان چې ځانونه مسلمان ګڼي او نور خلک کافران، اوس د مسلمانانو د قتل عام لپاره د کافرانو د لاس په اوزارونو بدل شوی دی. په سوریه، عراق او یمن کې د اسلامي امت په حالاتو کې زیرتیا د دغه ادعا سمواله ثابتوي.
سلام دیوی پر علی، هغه ورځ چې په کعبه کې وزیږېده، هغه ورځ چې مظلوم او غریب په جماعت کې شهید شو، او هغه ورځ چې په سرلوړۍ سره به محشوریږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ټولو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوو او ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړم.
میرا نیو سا زنجیرم عشق ورکی خوشالوی زندان خوانکا چلا تندوی جگر کا باب کا بابوی لاتما نپدیو خوشیو باران خوانکا ملال ملال فرات پلوری گوری کچھ نلا پہل تراشی پیکان خوان کا خنجاری پال کم دنیا رکھ لی مظلوم پخل تقدیر پہ زبان خوان کا لحت پہ میرا ترمیتا اہل روز کا پسینان وی سینان خوان کا نور علام دپ خندا خروخ لگی گی داد پاشت یاد منو چشمان خوان کا آش نیا نورو نزمان کا ورسا راوی کم اس کا نپ بیوان وی بیوان خوان کا خریداری تو جنت نا ورتا درومی تنور کی لال پنہان وی پنہان خوان کا سی سرد کا جاوے پستون مات کو د جنت ہورانو آو فغان خوان کا زلیم پلاس کی چوب وید خزرانا موقع پلور سارا کلی دن دن خوان کا زلے مور تفرین لا کلی باسی کا مظلوم ویلی پتاش کی قرآن خوان کا او مجلس دعا شکانو عارفانو او مجلس دعا شکانو عارفانو تو عبدالجبار دستوے بیان خوان کا یا حسین Thank you.
Oh,